ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر 15 بجو ده، دا هم خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ د 15 نیټه ده، 1390 هجری لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې له کابل او پکتیا کامیابو وکیلانو د جمهور رئیس او د ستري محکمې د رئیس مخته د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته ووایو. اول به ورسو سالی محمد سالی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سویو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیره شپه اعلان سوې چې 33 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغه بریالیو اعلان سویو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارګ کې د لوړو مراسمو ته په خبرو کې وویل:
فصل دینه انشاءالله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولستر باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق سنن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مقاومت وکړ. د دې په خبره وسلوالو وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته اوښتې دي. ښاغلی عیسی زیاتوي چې سیمې ته هوایي او ځمکني ځانګړي ځواکونه رسیدلي.
دښمن ته درانه مرګ ژوبله واوښته چې لستنه یې وژل شوي او لستنه یې ټپیان شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې تر هغوی کم دی. اوس هم په شمال زو کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانیانو ترمنځ چې د کرخې په هغه بله غاړه دي جګړه روانه ده.
د 215 اتال قلو اردو ویان وای چې پر شمول زول وسولې د کرښې له هغه بلې غاړې پاکستانی پوځیانو هم د هوانونو ډزې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. په بامیان او ارزګان ولایتونو کې پلسګونو روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال وای چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیایي کارکونکو د ماشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکی ویلي چې پخوای ماشونه 2000 افغانۍ تر رسیدې خو له کله چې ای کی ایچ ایس ماسسی په بامیان کې د صحیح خدماتو مسولیت واخیست د دوی ماشونه لزر افغانۍ تر رقم سیوی دي. بل خو د ورزګان د ولایتي روغتون ډاکټرانو هم کار اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روغتون مخې ته راټول سیو شکایت کړی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکي د لیراغ څخه ووځي. د امر په داسې حال کې کړی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په دې وروستۍ کې کړکیچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کوردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل ښار کې د قونسلګری پر کارکونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دواړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول سوي دي. په ویلامیه کې ویل سوي د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي اتباعو ته اجل خدماتو برابرولو ظرفیتونه محدود کړی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې وه چې په عراق کې د سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکیچ زیاتېدل یاد سوي وو، خو د دغه خطر د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه وو ورکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې دي د منتقدو رسنیو له ځورونې ډډه وسي. په نیویارک کې د ایران د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران حکومت باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې صدا بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له هڅو د لاس واخلي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومو مودې د دې اونیزې د ځنډېدو حکم ورکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغه پرېکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کایهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. محلي رسنۍ وایي محکمې دا حکم ځکه صادر کړی چې ساده اونیزې یوه مقاله خپره کړې وه او په هغې کې د امریکا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د کتنو غوښتنه کړې وه. او فیسبوک وایي له تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپراوي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط محدودوي. دغه شرکت وایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د مارچ د 15مې د حملو د ویډیوګانو په څیر د تاوتریخجنو ویډیوګانو د خپرولو د مخنیوي په هدف دا کار کوي. د فیسبوک یو مسؤول ګای روزن نن وویل چې په نیوزیلند کې سوي حملې او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرېدو دغه شرکت پر خپلو خدماتو بیا کتنې ته مجبور کړ څو چا ته د زیان رسیدو او د کرکې خپرېدو لپاره ورڅخه استفاده ونه سي.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. دې خبرونه کې به واوري چې په د افغانستان په نوي ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د جمهور رئیس او د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په وړاندې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته وویل
پس له دې نه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ
په دې خبرونه کې همداراز تاسو اوري چې د پل چرخي په زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د زندان مسؤلین پر دوی باندې تجارت کوي.
زر کوم موبایل راغلی په واټه زر روپیه راکړي بل پلا راشي ګری تلاشي کوي پر بل بیا را باندې خرڅي ګرد پرسنل دا کارونه کوي.
په دې خبرونه کې همداراز تاسو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویندوی څخه اوري چې ولې په روغتونونو باندې وسلوال حملې کوي او دوی څنګه خدمات کوي.
روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دون دینه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات یې دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو. خو اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د لوري له مراسمو دی. نن د افغانستان د نوی ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا څخه د کامیابو وکیلانو ډلې په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس د افغانستان د ستري محکمې د مشر او شمیر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو مخې ته د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغوی ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو دومره لوی ځنډ د په وینا په دیموکراتیکو نظامونو کې ولوی فاجعه و چې بیا به تکرار نسی. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
له او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهر هم بشپړسو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی او پړی د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبې په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې تم او خو د چې د ملي شورا او لسمه دوره به یو روخانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکو، اما خاصه مبارکي داده چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاش کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوي سبا ټاکي او کافته پورز به کوي. هغه د مجلس صلاحیت ته سبا ته موږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کیږي. خو خوشحالي خوشبختی زیاد ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوې وه د تیرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو لا بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لنیکه مرغه وروسته له وو میاستونه کمیسونونه اوس وی کولای چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې درلودې څو ځل شمیرنې وسولې بیا دا پروسه لغوه سوله یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروس هم ځواب نه ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټاکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړي.
ټاکل شوی چې له مخکېنی مهال ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار، د کابل او د پکتیا د کامیابو استازو د لوري د مراسمو په اړه تاسې رپورټ واورید. تاسې که غواړئ په دې پوسی چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي، نو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. زموږ پر ویبپاڼه باندې د دغو درې دیرشو کسانو نومونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بست د دوشنبه په ورځ په کندهار کې، او هغه په کندهار کې د چارواکو ترڅنګ د خبریالانو د مدني ټولنې د شمیر فعالانو سره هم ولیدل، خبرې ورسره وکړې. جان بست وروسته پر ټویټر ولیکل چې په کندهار کې پر امنیت خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د کندهار پر اهمیت خبرې کړې دي او د ټولنې د استازو سره غږېدلې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د جان بس سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې ورسره کړې دي. جان بس ویلي دي چې تر اوسه هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره واضح پرمختګ نه ویني. د دغو خبرو نور جزئیات د جان بس څخه واوري چې د صادق رشتینی سره په مرکه کې غږېدلی دی.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شاغلی جان باز ډیر مننه چې لازادي روسي مرکې ته حاضر شوی است. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو ورستی جزئیات څه دي؟
I can tell you Ambassador Khalilzad finished last week another
کول سم تاسو ته وایم چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو بل پړاو تیر ونې پات ورساو چې په جنو برخو کې لګ پرمختګونه هم سوي دي. له هغه جمله دا قناه چې پراتونکو کې بعد افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه خستل کیږي خو له بد مرغه په جنو نورو مواردو کې مو پرمختګونه نه درلودل. نور موارد لکه د افغانانو چې هلي او ارزوګان درلودل یعنی د تاریخوالي کموالی او اوربان چې موږ له هغه په خټو غملاتړ کوو تر اوسه د طالبانو له لوري د افغانستان له دولت او ټولنې سره د دې مذاکراتو چې وازی افغانان کولای شي په کې بحث وکړي شاهدان نه یو.
address those issues that only Afghans can decide among themselves.
موږ وینو چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجې او کارکونکو د کمښت په حد کې ده. پر کوم مجمنو به امریکا له افغانستان سره د سولې له جوړجاړي ورسته پاتې سي که مشخصا وایو ستاسو اقتصادي او امنیتي تړونونه به څه وي؟
Well, first we hope to enjoy a strong relationship between the government of Afghanistan and the United States and the people of
نوملای غوالم چې د افغان حکومت او امریکا او د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ کې اړیکی ولرو روسته له هغه چې ټکرونه او توازاتونه ختم سی او په افغانستان کې سولې تضمین سی مون خپل کې زیات کارونه تر سره کړي او حتی مون په سختو شرایطو کې ډیرو خلکو ته د سولې او بقار ژوند چاپیریال برابر کړي. مون په اقتصادي پراختیا کې مرسته کړي زیاتو افغانانو ته مو د زده کړو او حرفوي خوونې زمينه برابر کړی چې کولای شي پراتونکو کې مرسته وکړي پراتونکو کې هم دا ډول همکارۍ ته دوام ورکوو. خدا چې له نورو دوستانه بشري مرستو سره په خوا کې څومره دا کار تر سره کولای شو د له طالبانو سره د توافق د شرایطو په ورتیا او دوی یعنی طالبانو په ټولنه کې د مدغم او ژوند ته د بهتر راګرځیدو پورې اړه لري. دوی د ملتونو د اجماع یو لوی برخه ده څو د یو بل د حکیمیت حق ته احترام وسی او یو ځای کار وکړي او لدی ډرمن سوچ یو بل به ان غواخي
and work together to ensure that they do not pose threats to each other.
د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان په ځانګړي ډول د طالبانو څخه څه وي که لږ نور هم مشخص کو ستاسو معیارونه او سری کرښې د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو دیموکراتیکو سازمانونو او دوامدار امنیت لپاره څه شي؟
Well, let me first say these are central questions in any discussion and set of negotiations between the government and people of Afghanistan.
پریک دی چوی ام لوی خو د افغان حکومت او طالبانو او بل خو د طالبانو ترمنځ په غونډه کې دا سی پختنی باید مطرح سی. خو بیا وړي باور ده چې دوامدار حل او فصل چې د کاغذ په مخلص لیکيږي هغه توافق ته چې افغانان په خپل منځ کې کوي دا زموږ لمړنۍ اړتیا ده دا چې افغانان په دې اړه څه فکر کوي د غصدي چې امریکای په فکر کې ده کڅه هم بیا وړي لیدلوري لرو او موږ په دې باور یو چې افغانستان پراتونکو کې د امریکا د ملاتړ دوام غوښتنه کوي. نو مهمه ده چې نړیوال اساسي سټانډرډونه لکه د بشر حقوقونه د قانون ساتنه او له هغه زیات د قانون د کیفیت ساتنه ده چې د قانون له حکیمیت سره تطابق ولري. زه له یو شمیر نورو سفیرانو سره په خبرو کې په دې پیسو وایم چې ډیری هیوادونه په افغانستان کې د اساسي حقوقونو د ساتنې لپاره ورته قوي نظر لري او فکر کوم په افغانستان سره خپل راتلونکي ملاتړ او مرستې د حقوقونو ساتنې او احترام پورې مشروطوي.
Future support for Afghanistan depending on whether or not those rights are protected and respected.
The متحده ایالات حکومت د افغانستان د راتلونکو جمهوری ریاست ټاکونو ته کوم ډول ملاتړ ته چمتو دي؟ آیا تاسو باور یاست چې د ټاکونو وسنۍ خپلواک کمیسون کولی شي په نړیوالو معیارونو برابرې ټاکنې ترسره کړي؟
Well, the United States has strongly supported elections in Afghanistan since 2001. We are prepared to provide
د امریکا متحده ایالات له تیرو 2001 میلادي کال را په دی خو د افغانستان له انتخاباتو کلک ملاتړ کړی او موږ راتلونکو انتخاباتو لپاره مالی ملاتړ ته په پام او همداشن ځینې تخنیکی مشورو ته ترجیح ورکو. فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسون له لوري د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د پریکړو شاهدان یو چې دا د سپتمبر په میاشت کې په ټاکلي وخت د احتمالي انتخاباتو د ترسره کېدو فرصت زیاتوي. خو اوس هم زیات کارونه دي چې د انتخاباتو کمیسیون اړوند وزارتونه او د انتخاباتي کمیسیونونه باید ملاتړ وکړي څو کاندیدان لوی سیاسي ګوندونه او ټولنې ډاډمن سي چې انتخابات ترسره کیږي. نور زیات وخت نه لرو، ډیر ناوخته سوی. د خو انتخاباتو لپاره ممکنه ده هغه څوک چې غواړي دغه انتخابات وسی، موږ په تمه یو چې د انتخاباتو د سر بنسټونه ځینې دولتي ادارې او د انتخاباتو کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مسؤلیت لري په لومړي سر کې باید د هغوی عملي پلانونه ووینو.
دا او په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان اربس چې په دوشنبه باندې کندهار ته تللی و او هلته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا مرکه ورسره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه دي. یوه بله یادونه هم غواړم وکړم چې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر پرون پایل سو. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یالیس ویلز پرون پارک کې په دې اړه د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس سره وکتل او دغه پروسه چې په افغانستان کې امریکا د بشری پروګرامونو لپاره لکه انتخابات، لکه د ښځو حقونه، لکه د تعلیم او روغتیا څومره مرسته کړې ده او دا مرستې په څه ډول لګېدلې دي، دغه پروسه پرون دوی پیل کړه او دغه د پروسې نتیجه به د مې د میاشتې تر پایه پورې څرګنده شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وروستو 30 کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو د ملکي پروژو سره تر 100 میلیارډ ډالر زیات مرسته کړې ده. په دې اړه یو ځانګړی مرکه هم مشلرو تاسې زموږ پر وب پاڼه باندې کتلای سي. د ازادي راډیو د وب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ورسو د پلچرخي په زندان کې ورستیو لانجو ته تاسو د ازادي راډیو څخه هم واردل چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په پلچرخي زندان کې په هغه ودانۍ کې چې د مخدر موادو د قاچاق په تړاو نیول سوي مجرمین ساتل کېږي، پولیسو هڅه کوله چې د زندانیانو څخه غیر قانوني وسایل لکه ټلیفونونه راټول کړي، خو نشته وسوه او په دغه نشته کې څلور زندانیان ووژل شول او ډېر نور کسان زخمیان هم شول. د پلچرخي د زندان څخه یو شمېر زندانیانو د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او وی ویل چې محبس ته د غیر قانوني چیزونو پر اړولو کې د زندان کارکونکو لاس لري. دوی ادعا کړې ده چې پر دوی باندې تجارت کیږي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند د مسلې ته کتنه کړې ده او د افغانستان د دولت نظر هم په دې اړه اخیستې ده.
جمعه خان د کابل د سرخی پله په زندان کې د خپلو کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر تجارت کوي. د زندان ته د مخدر مواد او داسې نور ممنوع شیانو د راوړلو پړه د زندان په پرسونل چوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نو موړي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
تر پرسونل چانل په وزن خونې سره تلاشي کیږي، تر کمپیوټرونو راتیری کوم موبایل نه دیمه د پرسونل راوړي، د زر روپو موبایل راوړي په 8000 روپیه راکې بل پلاراسي ګری تلاشي کی پر بل بازار باندې خرسي ګرد پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ د کابل د سرخی پله په زندان کې د پولیسو او بنديانو ترمنځ نخته کې دواړو لورو ته مرګ جوړ لوا وخته. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا نخته هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل د مخدر موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نخته وشوه. د دغه وزارت ویان 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه نخته کې څلور زندانیان وژل شوي او ډېر لسته پیان شوي دي. د په خبره په دغه نخته کې شل پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وای پولیسو غوښتل چې د بندیانو موبایلونه ټول کړي ځکه دغه نخته رامنځته شوه. جمعه خان بندي وای دوی موبایل ته اړتیا لري او خپل کورنۍ سره پرې خبرې کوي. دغه محبس بل زندانی خلیل الرحمن ادعا کوي چې د زندان پرسونل چاکوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
یا زندان هوته کوم کارخانه نه جوړ کړی چې چاکوګان ولري یا برچه ولري خو کوي ولري ما هغه خو هغه د حکومت راولې دي لپاره چې د زندانیان خپل په خپل باندې کې فشار باندې اخته کا یا خپل باندې سره و یا دوی ته کې دي هم دې دا خارګي ترې
دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله په زندان کې د ستونزو خبرې کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د یاد محبس بندیانو څو ځلې د نه خوړو اعتصاب کړی او دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله شکایتونه کړي دي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د محابسو د عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني نظر واخلو، خو ده له خبرو کولو ډډه وکړه او وویل په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د وزارت د ویان دنده ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دبوبل ممنوع شیان راټولېدل څېړنې کېدې، څوک چې په دې برخه کې لاس ولري جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو د تېرې ورځې عمل مناسب نه ګڼي. د دغه سازمان رئیس لال گل لال وایي امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې په داسې مواردو کې له ګاز، اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي.
په دې تعصب سره افغانستان کې نه یوازې د پولیس چرخي د زندان ځانګړې پېښه ده، بلکې دلته کله چې مظاهرې کېږي هم سره وخت دغسې بدې پېښې د ځان سره لري. دغه د پولیسو مسلکي کړنې نه دي چې د دغسې اشوبونو په مقابل کې کوي. موږ هیله کوو د دولت نه، هیله کوو د امنیتي ارګانون د رهبرۍ نه چې په دې اړوند باندې ځانګړې توجه وکړي تر څو پورې آینده کې د دغسې بدو پېښو مخنیوی وشي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی وایي بندیانو د پولیسو وسلو ته لاس واچوه، سختې ټپیان کړل، ځکه اړ شول چې دغه کار وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پروان ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغه ولایت په مرکزي زندان کې هم له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر بندیانو د دوی دوسیو ته د نه رسېدنې په هدف د نه خوړو اعتصاب کړی او شونډې ګنډلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د ټول افغانستان په کچه په زندانونو کې د ډېر زرو په شاوخوا کې بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او د بشري قانونیس پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې و مرکه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو حملې زیاتې سوې دي. د سازمان ویلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په 114 روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي چې 3 کلینیکونه ویجاړ شوي دي او 9 نوي لسره بند شوی دی. اسمت ساروان پر همدې موضوع د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویندوی وحید مایار سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړي چې ایا دوی د روغتیا د نړیوال سازمان راپور تاییدوي؟
تعداد دومره نه ده، منتها کم دی. یو تعداد مخالفین د دولت رو بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای کې چې جګړه ای مخالفین د دولت موافقین، هغه څوک چې ټوپک په لاس لري اکثرا سهار چې هغه روغتیایي مرکز چې زموږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي، او کله ساختمان متضرر کېږي، کله وخت هلته چې جګړه یې زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نه شي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضې حالاتو کې روغتیایي تحصیلاتو نه د سنګر په ډول استفاده کوي، چې دا یو تاسو پوهېږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دون دی نه چې چیرې موقعیت لري، په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو. په خاطر کې هغه یو څوک د دولت په مخالفت کې جنګیږي، د هغې ښځه، لور، ماشوم، خور، مور، دا ټول مستحق دي چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي. او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسیږي موږ هغوی ته کم توپیري چلند روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کیږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي. ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما مخکې هڅه وکړه چې مخالفین دي دولت یا موافقینه، هر څوک چې سالالری او دی صحیح تحصیلاتونه دوی د سنگر استفاده کوي، موږ د ټولو د جګړې له ټولو خلکو اړخونه همیشه زموږ هیله دا و چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دننه د سنگر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې په دغه مرغه بعضن روغتیایي مرکز ویجاړیږي او بعضن دوی هم د سنگر په توګه استفاده کوي. په یو تعداد ولایتو کې مخالفین د حکومت کله وخت کلینیکونه اغازان ته ملحوظات چلري کړي. د دې په توګه په نورستان ولایت کې تقریبا یو میاشت کېږي چې یو تعداد کلینیکونه تړلي.
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي دي. په فراه ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤلینو تماسونه چې هلته مې یو تعداد کلینیکونه تړلي دي.
تاسی د افغانستان د روغتیا د وزارت د ویندوی وحید الله معیار سره د اسمت څاروان مرکار وې ده. اوس هم سلیم محمد صالح ته ورځو د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلانو غوښتنه وکړه چې په خپلو چارو کې کفایت تجدید پاملرنه وکړي. د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د 215م اتل قلو اردو ویان وایي چې وسلوال تر جګړې وروسته د ډیوران کرښې بلې غاړې ته وښتي دي. په بامیان او ارزګان کې پلسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکوونکي د عراق څخه ووځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. او فیسبوک وایي له تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپروي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط سختوي.
او اوس په ورسو فیروزی عزیزی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د ځوانانو د تکواندو غورلیک سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د تکواندو فدراسیون مشر جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي جمعه به د دغو سیالیو دویمه دوره د دوو کټګوریو ترمنځ له اتونه تر لسو او له لسو تر دیارلسو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ هر کال په روژه میاشت کې د څلورو اونیو لپاره د تکواندو ورزش د پیاوړتیا او د ځوانانو د ورزشي ظرفیتونو لوړونې په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی په هرات کې د راتلونکي جمعې په ورځ د تکواندو د ځوانانو لیگ په سیالیو کې دیارلس لس کسیزه لوبډلې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې د وشو څو سیالۍ جوړ شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اول مسابقات دوم پر برامندو دي مان کوم مسابقات لیگ مو هم څو مسابقات لیگ ولایت است که از ولایت بعد از ماه مبارک رمضان پرکشی میشه مسابقات از ولایت لیگ در دار کابل دار میشه. در کلی از بعد مسابقات های دیگه که داریم که به طرف زونا میره مسابقات زونا خود دار میشه.
کاغلی یورش دا هم وویل چې د دغه سیالیو ترڅنګ د لوبڅارو او روزونکو سیمینارونه هم جوړیږي او د روخي بلانکو فرانسوي لوبډلې استوري نه له بارسلونا سره یو ځای شو. یو شمیر ورزشي ویبپاڼو خبر خپور کړی چې د روخي بلانکو فرانسوي لوبډلې استوري اټوان ګریزمان د لوبو په پای کې له دغه لوبډلې جلا شو او له لیوانتا سره په سیالۍ کې به د اتلتیکو مادرید اپلو بکیبی. د اروپا د فوټبال د ټولو متور رسنیو د اعلان لمخې ګریزمان نن په رسمي ډول د 125 میلیونه یورو په ارزښت د 15 کلن تړون لمخې له بارسلونا لوبډالی سره یو ځای شو.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبرونو په پیل کې واوریدل چې د افغانستان د نوی ولسی جرګې لپاره د کابل او پکتیا د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان شول او له دې سره ولسی جرګه بشپړه شوه. ازادي راډیو د علي سفر په نوم د یو ځوان افغان چې غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې غړی سي خو تیر کال د اسد په 23مه په دشت برچي کې د موعود پر کورس په حمله کې وو جلسو د دد ژوند پر یو ویډیوي رپورت جوړ کړی دی. علي سفر څوک دغه رپورت موږ پر وی پانه خپور سوی دا ویډیوي رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د وی پانه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورځو د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ وای د ازادي راډیو د خبريال په حواله ځنګلونه لري او په دغه ځنګلونو کې وسلوال طالبان د پناځای په ډول کار ځنی اخلي او لدی عملیه د امام صاحب الاسوالی امنیتی وضعیت خراب کړی دی. د نور جزئیاتو لپاره به زموږ د خبريال اجمل اریان رپورت واورو.
د کندوز د امام صاحب الاسوالی د امنیت خرابوالی او دغه راز د ولسوالی په زیاتو برخو کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال د ښار په 2 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان حضور لري.
نن د ښار وضعیت همداسې خراب دی، امام صاحب وضعیتونه خراب دي، عملیتونه نه کړی کېږي او وضعیتونه ګډوډ، هیڅ امنیت نشته. دلته چې سلحه راوړي، ثبات راوړي.